السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساعته خبری مجله کې
I'm here to announce the completion
وارم لا افغانستان از موږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره از موږ د پوزي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم.
امریکا افغانستان کې د خپل ماموریت پای اعلان کړ او تیر شپه د امریکایانو وروستۍ ډله هم له کابل ووتله. نړۍ او افغانانو ته دغه ماموریت پای ته رسول څه پیغامونه لري؟
نړۍ ته خو پیغام دا و چې دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد، خو له بده مرغه په افغانستان کې
د افغانستان په اړه د مهمو نړیوالو رسپانو مقالې درته لرو او دا به هم واوري چې افغانستان کې د واک خلا خلک اندېښمن کړي.
تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، مسؤلیت نشته، امنیت نشته.
نن سه شنبه د سمبولې یا وګي نهمه او د اګست یو دیرسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه ته ولیکدو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له کابل ووزي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هېواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنټ فرانک مکینزي د اګست د دیرشمې په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیر شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوې او اورشیندون کې پټاقۍ هم هوا ته پورته شوې. امریکا او ائتلاف له یو لکو درویش زرو زیات کسان په شاوخوا دو اونیو کې له افغانستانه وایستل. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان څو ساعت وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندې سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندې لیک لپاره باید کابل کې یو خوندې سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمينه برابره شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله دا خبره پرون د یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې ترړې ستایلي، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي، په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډېره بریده له ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له به حدا ډیرې دو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو لړل زینو ازادي رادیو ته ویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت زپل او اوس چې د توقع خلاف بایل وړي شوی دوی لګانو ستونزو سره مخ کړي. ل دې ډلې د کندهار اوسیدونکو سناولا ازادي رادیو ته ویل
موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګه نور شانډیر ګران سوي دي. د هیڅ اوس واسنه د پرچې چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤول او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور تیره شپه په رسمي ډول پای ته ورسوه. له افغانستانه د خلکو د رایستلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسېدو اعلان د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې بیګا 12 بجې د امریکایي ځواکونو د عسکرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوله. طالبانو په دې مناسبت یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او په کابل کې د خوښۍ ډزې هم شوې دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي د اگست په 13 د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ د راوتلو او د امریکایي اتباعو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست په درشمه د امریکا په وخت ماسپخین په دریو بجو او 90 دقیقو د حامد کرزی لنړیوال هوایي ډګر والوته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خپاره کړي. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل د شپې په 12 بجو وروستۍ امریکایي عسکر د کابل له هوایي ډګر ووتل. له کابل د امریکا د وروستۍ پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت د شپې شاوخوا 12 کې دي، په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې ګواکې طالب وسله والو د خوښۍ ډزې کړې. مجاهد په خپل ټوټرو لیکل په کابل ښار کې د ډزو غږونه د خوشحالۍ دي، خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکینزي په خبره سرته ورساو.
Both the end of the military component.
The Nanchpira watal ham da khalko da raistalo da bahir da pauzi ma'muriyat khatam ma ham da nigde shulo kaluno da ma'muriyat pay tarasidal padaga kawi. Chpawanasan ki da dudur lumri khal da September li ulasam la gurusta pel shu. Da ma'muriyat ch da al-Qaida mashar Osama bin Laden aw nur gan malgari pa kelmain ze udal chul arzana pre nawut. Da dudur salur saw yosh pita amrikai askaro aw mulkan pa wajal kido aw da saban de shulo zaro da tafik kido pa baya tamam shu. Badbakhtana pa dish mir ki da amrika diar la saga pauzian am shamil دی چې تیرونه د یو داعش انتحاری بریدګر په برید کې وژل شول. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوي دي. اسوشیټیډ پریس خبری آژان سورزی مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي، همدارنګه د ناټو او ایتلافي ځواکونو 1000
غړي شامل دي. شاوخوا او څلوېخت نیم زره افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 150,000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4,500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه 2 خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ایتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ایتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویل ښایي شمیر راتلو
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9,000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6,000 امریکایان هم شامل دي او څه باندې 3,000 نورې افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ایتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتله چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله دمخه د امریکا پر رهبرۍ ایتلافي ځواکونه نو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم یې هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه، او تر هغه نږدې 4 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلی غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اگست په 15مه د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه
ابو زبیکه. و موریدل چې په افغانستان کې تیرش په د امریکا شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پایته ورسید. امریکا غږ آشنا رادیو څو شی به مخ کې ولیکل چې روسای امریکایي پوځي چې د افغانستان اوت تورن جنرال کریس ډوناهو د امریکا مرکزی قومندانۍ د پوځ د 13 لواء د 28 هوایي فرقې د قومندان تورن جنرال کریس ډوناهو د انزور یو انزور په فیسبوک پور کړی او ویلي دی چې دا وروستای امریکایي عسکرو چې له کابله ووته او الوتکې ته پورته شو. دوی وایي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیست او متحده ایالات هیله مند دي چې دغه نوی فصل به یې د ډیپلوماتیک اصولو پر تګلارو ولاړوي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس یې د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنې مې په واشنگټن کې له میشت افغان کارپو شفیق همدم نه د مرکې په پیل کې وکړې.
په تاسف سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکې خلک ژوند کوي، او له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبان ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسه او د ګټلو او د جنگ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په تیرو شلو کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل و هغه هدف ته ورسېدل، فکر کوي دا ماموریت یې بریالی و؟
البته یو برخه بریالی و چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه وړه، خو د القاعده شبکې تر منځ شاوخوا 29 توریستي کړی همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورې چې دایر خپل بریدونه کوي. بله، بدون شک خپل غچ واخیست اسامه بن لادن له منځه وړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې وایي چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې لکه 1 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدام سب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان ولسی خلک؟ یا پخوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کاو، د تور تقریبا 14-15 ورځې کې مونږ ډېر نږدین سره کار کاو، خبرې هم کولې د همدغه نجات ماموریت کې. نو داسې کس به ما نه لیدلی که هغه پخواني لوی منصبدار او یا ډیپلوماټ یا نارینه یا ښځه و چې یو وار په ټلیفون کې را سره نه جړلې او خفګان می ظاهر کړی نی ویل چې ولې موږ افغانستان په داسې حالت کې پریږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پریږدو. نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره موږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو موږ لس کاله پخوا ووژه، دغه شل کاله ولې افغانستان کې یو، حتی عقل دغه لس کاله وروسته ولې افغانستان کې یو، آیا هغه هدف هم موږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکیو د حقوقو خوندي کولو نه.
او همدان صاحب روسي پوښتنه، امریکا تازه اعلان کړی د بهرنیو چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخ ته وړي، خو دوی دغه ډیپلوماتیک ماموریت له کابل د لاندې مودې لپاره دوه ته انتقال کړی دی، قطر ته انتقال کړی دی، دا د افغانستان لپاره په څه معنی کېدلی شي؟
لبنان مرغ دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی او چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی به روس دا غین دا توافق هم شوی چې دا سفارت د غیټه انتقالیږي میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړ د نظامی ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس لرا سوار کاغه په دې معنی چې د نړۍ پر راس کې د نړیوال ټولنې پر راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې بل خصوص کابل کې نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم هم غیر مستقیم توګه باندې ډیره زیاته مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې چیرې طالبانو غواړي چې منځوي نشي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نشي او افغان خلک بیا خوار پاتې نشي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې نظامی ځکه نو وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره درچ کول شي نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدینو سره ترمیم کی.
په امریکا کې مشت افغان کتونکو شفیق همدم و چې د امریکا د شلکلن پوځي ماموریت د پایته رسیدو پر لارو چارو او د پوځي ماموریت د پای پر پیغامونو غږید.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسم مخکې دې چې نورو راپورونو ته وار وار کړو، راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د شنبې ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلی وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمې وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یکشنبې په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نمونه نه دی یاد کړی ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پایبه د متحده ایالاتونو لپاره یو لوی ډیپلوماتیک ضربه وي. برتانوی ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحده ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډیر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخوانی جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداري ورکوي. ګرجن لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخوانی دفاع وزیر لیون پانیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی، او زیاته یې کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سمبال کړي. همداراز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی و چې که ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 دېرشمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي نو دای به د استیزا هڅه وکړي. ګارډین هم دې څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې لیکي چې د مخکخو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه خي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویا ماته وخړه. په مطلب کې راغلی دی چې په تیرو شلو کلونو کې ډیر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینی لار غني.
سهارنۍ خبری مجله او یونیسف وایي دوی مندل چې 9 افغان ماشومان له مور او پلار پرته بهر انتقال شوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر هرودولس دا خبره پرون یو خبری کانفرانس کې وکړه. د اګست 14 لکه چې بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خلکو ایستل پیل کړي، لسګونه ماشومان هم په بیلابیلو پروازونو کې بهر ته رسول شوي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
له افغانستانه د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې چې امریکا بې ساري بللي، لسګونه افغان ماشومان هم بهر وړل شوي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر ویلي ستونزمنه ده چې د ټولو لیږدول شوو افغانانو شمیر وړاندې شي، خو دوی تر دې دمه د 9 افغان ماشومانو درک لګولی چې له والدینو پرته بهر انتقال شوي. د یونیسف افغانستان څانګې مشر هرو دولیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو څانګې لخوا جوړ شوي کانفرانس ته له کابله په دې اړه معلومات ورکړل.
مونگ لی افغانستان به هر نش به تماشومان تعقیب کری او پلته که یو چه بیرتا لخپل والدین سره یوزای کرو. دا یو پیچلی پروسه ده.
خغل هره دلیس زیاد تکره ده یونیسف کارکون که ده دوگو بی سرپرست انتقال شو ماشومان ده مندلو او بیرتا لخپل کورونای سره ده هغوی ده یوزای اولو معمولیت تا دوام ورکوی. هغو ویل ده نری بی لابیلو هیوادونو تا ده دوگو ماشومانو ده رسیدو راپورن ور رسیده لی او حدسه کیگه چه ده ماشومانو لپاره پا مشخص و خوندی سیمو که وساتل شیم.
په کابل کې زموږ د ماشومانو د ساتنې ټیم د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې نیولي چې دغه ماشومانو ته یې ځای ورکړي. دا کار د دې لپاره کوو چې د ماشومانو د پتې لګولو پروسه پیل شوی او هڅه کیږي چې دا ماشومان بیرته له خپل والدینو سره یو ځای شي. دا یو دوامداره پروسه ده.
په دې وروستیو کې امریکایي رسنیو هم د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې 34 افغان ماشومان ځانونه امریکا ته رسولي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت ویلي یو شمېر افغان ماشومان چې له والدینو پاتې دي یا څوک ورسره نه وو د کډوالۍ او بیا هستوګنې ادارې ته معرفي شوي څو لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د اګست له نیمایي راهیسې لکه چې طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه، بهرنیو هیوادونو په سر کې امریکا د خپلو ادباو، پوځیانو، افغان همکارانو، بشرپالو، مدني فعالانو او خبریالانو د ایستلو بهیر پیل کړ. د خلکو دې بې ساري ایستلو بهیر ګڼ هغه کسان هم په هوایي ډګر ورمات کړل چې د بهر تلو لپاره اسناد نه لرل. ځینو چې په خواله رسنیو د ګڼو پام وړولې، یوازې په تذکرو، د بهرنیانو په بزنس کارتونو او بي ویزي پاسپورتونو ځانونه هوایي ډګر ته ورسول او د راپورونو له مخې لسګونه په دې بریالي هم شول چې په بیلابیلو پروازونو کې له افغانستانه ووزي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د یونیسف اړوند په راپور کې پاتې کیږي، خو یونیسف د افغانستان په اړه ویلي دي چې دغلته د ماشومان لپاره حالات ډیر ترنګل شوی دی. د یونیسف په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له اساسي حقوقو اوس بې برخې دي. دغه سازمان سیمهیز مسول ویلي کروان وضعیت دوام عمومي اټکل دا دی چې له 15 کته 1,000,000 ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخامخ شي او دا به په وجودي ګواښ بدل شي. له بل خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته په افغانستان کې اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي، تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 15 فرید احمد چې 2 بچی لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي،
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیې خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجي ویلي چې کچری وضعیت همداسي وي اټکل دادې چې ل 15 کلنې ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارزوکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له خوانځي او بے برخې دي چې 2.2 میلیونه انجونې دي. خغلی جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې خوانځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې انجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستې ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي د مهال څه باندې 40 سلنه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر باندې لیکلي موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو لومړنیو اړتیاو بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینډ فرانک مکینزي د اگست په 13 مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې 13 شپه 12 بجې د امریکایي ځواکونو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. په کابل کې په همدې مناسبت هوایي ډزې شوي او اورشندون کې پټاقې هم هوا ته پورته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینه دوحه ته ولېږدوه چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماټان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولې دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړه لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو خو پکې د خوندې سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندې لیک لپاره باید کابل کې یو خوندې سیمه رامنځته شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندی په حواله دا خبره پرون د UNHCR په یو اعلامیه کې شوې ده. او د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له به حد ډیرېدو شکایت کوي. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلیم خان
څو کلنی؟
اویا کلن.
کاکا تاسو کوچان یست کنه؟
او مو کوچان
د مالداری پکل را توه اوسم دی پخوا په تیرستا؟
مالداری؟
او؟
هم مالداری خسته کنه. بیا مالداری خو همونگا چهره میکیگیم.
کم مال نلاری؟
میگی دی وزیه دی.
بیا واخست سورتا اوس؟
سگان کال دیر مال نوگی دی دیر کوچان مرخطا دی او دیر خراپ دی.
بیا چه ورکوی مالو تا؟
تا خبوس ورکو او دوڑی وچه ورطا پیدا کو دشتا که چه نستا باران نو اغاو نست و مال دیر بکای دا کوچان دی زیله دی ورخطا دی.
کدسی را تو ایت چه مثلا ار او راز دا غیتاسی میگی تی دی اوزی کنه سوم را شدی بکایی؟
دو منه شدی دری منه شدی دسی میگی کهی دا سلو میگو پوری.
دا بی خرصوی؟
دا بی خپنیر تی جورو خایده دا خرصوی بیا کن. لا بیا نه په خپل را پیدا کو او لا تم دغه میګو ته
ته خپل را ما کوم وخت پیایلې ده
کوچان کنه زوندم دا میګو پسې ده زوندم دا غلطه ده
دا ځینی وخت کوچان چې مال پیای به ډېر خش پیلې و هي کله نا کله لنډې هم سره وای څنګه دا دز ددی
نو هغه دې چا زدا یې هغه کوي چې چا نه زدا غن زانه خو نيست کې وله خو دې چا زدا یې شو خلری زدا یې هغه کی په دا ساده عمر کې لوی سوای مدغس
پرته له دې چې مالداری لري خایده خرڅوي او پیسې لاسته راوړي بیا نور شین په اخلي نور سعید لري تاسو
نه دکان نسته پټای نسته پوله موټر نه لرو هم دغه دم میګه سره مخ ادم دغه باندې زوندنم دغه
گزاره کی بیا
گزاره پس چاره وکین څه چاره وکړو گزاره هم سخته ډیره سخته صاحب پوله پټای ونه لري دکان ونه لري یو موټر شای ونه لري نو دا میګ وڅنګه کی اګه کوم سل مرزونه یی چې مرز ورته راشي میګم لمن زوري وګی دې کال کې چاینستا بوس ورته اخلي ډوډۍ ورته اخلي دا نه ورشي
بدی لته یو وخت موږ ټول ستونزې حل سي
نشته ستونزې حل سي خو نو خامخه خوشحالی بھائی، دعا بھائی، تشکری بھائی پکے
مننا.
له همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. و نیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.